دوشنبه ده د غوی یا ساور شلمه د می میاشتې لسمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې طالبانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
بیا هم بیلابیلو سازمانونو او شخصیتونو د کابل په دشتي برچي سیمه کې پر وروستۍ حمله عکس العمل ښوولی. په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر بمې چاودنې سوي.
پر لار ور لاغورې بمب را پټاو تور شپاس ول بالا نو سره
وو. ازادي راډیو د مخدره موادو پر خلاف د نقاشۍ له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
دا به خلکو ته وښيي چې مخدره مواد څومره ضرر لري.
تر اونیم بجو نور مسائل هم سیړو. پایل خبرونه کیږي. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر غنی سېشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې څرخیل بته کې په کندهار کې اضطراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر سېشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګناه محصلینو او په کابل کې پر معصوم زده کوونکو د تراګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدې اونۍ سېشنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جومات، ټولو دولتي ادارو او ولایتونو، ټولو جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه په دریو چاودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه ناوخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لست روزی مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغه ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخیل الوتکې یې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قمندانی ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولایت مرکز ګردی شهر کې د نومي امتیازي اروان د صمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال و چې د وسلوالو مخالفینو د لور څخه په ډزو وشتل شو چې کله مې چې خپل پیښ ساحې ته ځان رسیدي چې د پکتیا شبان کې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نه وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطیني مظاهراتیانو او اسرائیلي پولیسو په نښوتو کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنوي ته کړې ده. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه مځکه د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو پر سر پیدا سوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهونکي ګاز او بې صداونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولس تنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورونیو چارو وزارت د شوزو د حقونو مخکښ فعال لوجین الحزلول د پښتون ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشې سوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهیږي خور یې ولې احضار کړی سوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول سوی وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږ میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې سوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یو سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشری ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 19. مزار شریف کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 18 اټکل شوې ده.
د دې خبرونې درو پرونو برخې ته ورزو. وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربان په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودونو کې وړم ورځ په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یوه موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یوه راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاس تړل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیځ دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته وړم ورځ د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې ښایي راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یک شنبې ناوخته 8 او د ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بېلابېلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دشتي برچي د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښتی. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دې وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دې دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پېژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچي له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتي برچي را که خانم برسودا که لوی څارنواله
د دشتي برچي له دغه جنایته میرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتي برچي له همدې پیښې وکړو. سو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نه شئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته هم د دشتي برچي خونړی برید د تاوتریخوالي د بېساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچي په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره یې د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
و مردل چې وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتي برچي سیمه کې د وړمې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپروو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یوه 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پرله پسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکي وګړو مسافروړونکي 404 بس باندې چاودنې کړې چې عمله په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي راډیو ته وویل چې د پیش لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لس تنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د پیش لزای د یوې وژل شوې میرمنې جسد او وشته ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي دي زنانه راوړل سوي.
په عیني وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
وحید الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې وه خوا ته مړوړ پر د خامې ځکلو د نور مټران چاپونه وه دا مړ مټر پر واړ وسي بارا تور شپاس ولا ټوله یو خوا خوا ته سره پراته وه خوا ته ور مزې په مانځ نورم براغه د چلران ولا را لاغو بوت وه
دا موږ راته روانو بر کلا ته بار چې راځي دلته روانو برداس هلته مخ ته پل په بم مات کړی برداس د نفران د استاد نور مزدایم چیرته د استاد ول درځي پر چلار پر چلار چور نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غورې بم بر پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره او تر مټر
چارواکی کڅ هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلی تر وسه په دیاړه څه نه دی ویلي
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه د کابل په دشتي برچي سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغه برید ملامتي پر وسلهوالو طالبانو چې د ورځپاڼې په وینا د ښځو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده او ویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکینیو حملو کې شیعګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوسټ لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کیږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 13 به چې پر امریکا د سپتمبر د 13 تر وروستي بریدونو له 20 کلیز سره برابره ده، له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک ته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکې د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشتي برچي سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیانې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغېړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظافر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او د دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه یې نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بیرحمانه عمل بللی دی.
بیا هم د کابل په دشتي برچی سیمه کې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شنبه ورځې خونړۍ برید په کلکه غندلی دی. دا د هغو لسګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخته راغلي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حمله خوشینی څرګنده کړي او د بشر ضد جنایت یې بللی دی. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاري سازمان دی وی اعلامیه په خبرولو سره د کابل ښار په دشتي برچی سیمه کې د شنبه ورځې برید په کلکو ټکو غندلې او هغه یې وترګریزه پیښه یاد کړي. د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلي دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکاري سازمان په استازیتوب له ترګری سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلی.
د دشت برچی په خنړی برید کې چې د سید شهادان جنو خونځي مختو شو د رسمي شمیرو لمخې له 500 زیات کسان وژل شو او تر 100 زیات ټپیان دي. رويټرز خبري اژانس په د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبه ناوخته دغه برید د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته ورسید. د شنبې ورځې برید د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثر هغه ځوان نجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له خونځي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچی اکثر اوسیدونکي شیاګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي دي. د کابل د دشتي برچی برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي د کابل د بېګنا نجونو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړې چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچی برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
per le vittime dell'attentato terroristico
razi chi da kabul da tarahgaris brid da qurbaniyan la far dua wukro yow ghair insani amal yow gani injini chi la shounzi watale hadaf garzidili razi hari we aw kornui te dua wukro khudai di afghanistan ki sol rawali
che dio doni pace all'afghanistan.
د هند د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشت برچی برید غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان په راتلونکي باندې برید دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دغه برید عاملان د افغانستان د 2 لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشت برچی برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند د ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما، اروپایي ټولنې استازولۍ، د امریکا د سفارت چارج دافیر، د برېټانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتې برچی کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکېل بللي، خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنه یې غندلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. و بجې یو یوش دقیقې دی. له کرونا وایرس څخه اغیزمن سو مالدارانو سره د مرستې په هدف د افغانستان د کرنې وزارت د هلند کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه چې له مخې به له مالدارانو سره اړینې مرستې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کورونا ویروس چې تر دې د مخالکو ته ګڼ مالی زیانونه او ځاني تلفات اړولې، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور هم تری خوندې نه دی پاتې. سلویخت کلن بزګر او مالدار هلال دا مهال د بادغیس په چاکاک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله ورته ډیر زیانونه اوښتي دي.
مرض داسې تاثیر پر موږ باندې وکړی چې موږ یو کم و بیش مالداری درلوده چې د دغو نه وړي نه کورک نه کورت وغوړي نه چا اخیستله چې دا کولرا مرض نیولی دي او بندرونه همدغسې بند شوه چې نه و بل ولایت انتقالېدله. نو بس دغسې بدبختي شوه چې موږ ډېر اقتصاد مو بیخي پایین دی، بیخي د هر مشکل سره مخ یو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا له مالدارانو سره د مرستې په موخه د هالنډ کمیټې او ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوالې ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک د یک شنبه په ورځ د کرنې وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې اجرایوي رئیس ریموند بریسکو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی احدی په یادناسته کې وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ 1,450,000,000 افغانۍ په ارزښت د کورونا له امله زیانمنو شویو مالدارانو او کوچیانو سره مرستې کیږي. ښاغلی احدی وویل چې د دې پروژې پیسې د کرنې پراختیا نړیوال صندوق لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل وزارت د مالدارانو د وضعیت ښه والي لپاره د پراخو پروګرامونو په لټه کې دی.
پروګرام یا د دې پروژې هم زیاته ګټه به انشاءالله کوچان ته چې دغه سي ورسیږي. چې په مشخص ډول ما ویلي چې ډېر زیات شی نه دی، خو بس یو یادونه ده. تقریبا 1,000 تنه حیواني خوراک به په خلکو باندې چې ویشل کیږي. یو 15 تنه مراکز د حیواني د حیواناتو لپاره چې دغه کې جوړیږي، یو 15 حیواني کلینیکونه جوړیږي او آگاهي کمپاینونه په صدر دغه کېږي ورکول کېږي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هالند کمیټې اجرایوي مشر ریموند بریسکو ویل چې د زیانمنونکو مالدارانو سره د مرستې پروګرام د دې کمیټې او کرنې وزارت د کلب پروژې په همکارۍ ترسره کېږي. خغلی بریسکو وویل چې د کورونا ویروس خپرېدو په ټولو صنایعو او کارونو اغیز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې مالدارانو او بېوزلو کورنیو ته ډېر زیان اړولی. په ورته وخت کې د کوچیانو د همغږۍ کمیټې مشر حبیب الرحمن په یاده ناسته کې وویل تمه لري چې له دې لارې کوچیانو سره اړینه مرسته وشي او له ښو خدمتونو برخمن شي. د یادونې ده چې د افغانستان ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې تامینوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو هڅو په دوام پرون د نقاشۍ له لارې د عامه پوهاوي نوی پروګرام پیل کړ چې په اوو ولایتونو کې عملي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د مخدره موادو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره د ازادي راډیو تازه اقدام. ازادي راډیو دا کار د هنر سالار د هنري بنسټ له لارې مختبیایي. د دې نوي پروګرام له لارې چنن په کابل کې پیل شو او ټاکل شوې شپږ نور ولایتونو کې چې د مخدره موادو له ډیر ګواښ سره مخامخ دي هم عملی شي. پر دیوالونو د مخدره موادو د خطرونو په اړه نقاشۍ انځوريږي. د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د خبرونې مسول سید مصطفی کاظمی ویلی دی هڅه کیږي چې د دې انزورونو لاله د مخدره موادو د خطرونو په اړه د خلکو په هوای زیات شي.
زموږ هدف د پروژه د پلیکولو څخه دا دی چې موږ وکولای شو په افغانستان کې د نشې توکي د کښت او هم چې د استفادې د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. زموږ بل د تمرکز هدف دا دی چې د ښځو او د ماشومانو د موتاد کې دوه څخه هم ترغه ځای چې امکان لري موږ د خپل عامه پوهاوی پیغامونو سره مخنیوي وکړو.
نن د دې پروګرام د عملي کولو په برخه کې په کابل ښار کې ګڼ شمېر خلکو په تیر ځوانانو هم برخه واخیسته او دا کار یې وستایه. ازادي راډیو له څو کلونو راهیسې د زهرو کاروان په نوم اونیزه خپرونه لري چې هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه او د دې پدیدې د زیانونو په هکله خلکو ته معلومات ورکول دي. دغه شان په دې اړه ځینې ویډیو راپورونه هم جوړ کړي چې د ازادي راډیو له ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادي راډیو له خوا د مخدره موادو د خطرونو په اړه څو انزوریز مستندونه هم جوړ او په یو شمېر ولایتونو کې د سیمه ایزو ټلویزیونونو له لارې خپاره شي. په ورته وخت کې د هنر سالار د هنري بنسټ د پروګرامونو مسؤول ابرار کاکړ وایي چې د دې پروګرام له عملي کېدو سره به خلک د مخدره موادو د زیانونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
او دا په وو ولاتو دغه شل نقشګانې اجرا شي، دا به خلکو ته وښایي چې مخدره مواد خصوصا هیروین، کوکنار کورنیو ته، ماشومانو ته، ځوانانو ته، پیغلو ته او دې هیواد ته بالاخره څومره ضرر لري او څه خسارات لري.
د موجودو شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال په مستقیم او غیر مستقیم ډول 2.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دیشته چې 4 سلنه یې ښځې او 3 سلنه یې ماشومان جوړوي. که څه هم په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې